کړی مشهي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود سلامونه ونې کې هلي او منئ پروانه خبرونه کې د افغانستان د کندوز ولایت د جګړې موضوع د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د دې خبرونه برخه جوړي خو اول خبرونه د بوروال کاکړ
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی افغان چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتی برخي نیول سوی او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د بخښن نړیوال سازمان وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي او د ترکی پوځ او کوردی جنگیالو ترمنځ په زیات تازه نشوتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتی برخې نیول سوی دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د کندوز امنیه کمانډان قاسم جنگلباغ وایي ډیر زر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي دی وایي بیګا یا په هوایي بمباریو کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل سوی خو طالبان دا نه مني د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې د کندوز پر نیول کېدو له خلکو بخښنه وغوښته افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبان د ګڼې ګڼې او اوسېدو په سیمو کې دي نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط سره پرمخ ځي د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړې سلطان نون د پنجاب په سرګودا کې د یو کس په دار ځړول کېدو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختمه کړي
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail
دا سرګودي په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډیر خپګون کې کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نویت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 251 کسان په دار ځړول شوی دی په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 14 تر رسیدل دی د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مزر نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزر نثار وویل چې تازه دوه کیسونه په پېښور او کوټه کې مخې ته راغلي دي
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو په دې حق له صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پلټنې شروع کړې دي خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم موجب چې د څاڅکي څکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخې ته راغلي دي په هغوی کې زیاتره د کبالي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي د دې ولایت امنیه کمانډان عبدالحبیب صدیخیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشو لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي د کوردانو پی کے کے ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست وخوري، خو دا کار د ده په وینا وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره لار چارو باندې خبرې کېدې. په دې غونډه کې د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون کړی و، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبدالرب منصور هادي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته ورنسي. نوموړي په سعودي عرب کې له یوه کال جلاوطنۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د دغه هیواد د ډیری برخې تر نیول کېدو وروسته یوه هفته وړاندې یمن ته ستون سو. په همدې حال کې ملګري ملتونه اټکل کوي چې د یمن 80% وګړي خوړو او روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه ردوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسي وبې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.15 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاونډ 108.50 روپۍ او 108.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنسوبای مو زموږ د همکار احمد الله نه اوریدي. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. افغان چارواکي داوه کوي چې د کندوز ډېرې برخې نیولې. په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو بیانونو ته کارپو سمی یوسف زئی په دې نظر ګوري.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د امنیت د کار رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د مینا په پیښه کې اوس هم یو شمېر پاکستانی حجیان لا درک دي. ولس وایي حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي.
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته. تر اوسه پورې امبیسۍ کول څوک نه و. امبیسۍ والا راغله، د هغې نه بعد هغه زموږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو شو سمون دی نه شو.
د خیبر پختونخوا د کوهستان په اړه یوه غیر دولتي اداره وایي کاغذي سکولونه ډېر شوي، خو حکومت بیا دا وایي
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې نه مونږه 50% ایکسترا سیلري ورکو.
د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به د مشال تر رڼا لاندې بحث واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر موضوع مو په د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د افغان چارواکو د وسلوالو ترمنځ جګړه ده. په دې اړه باندې لږ شیبه مخکې زموږ همکار اجمل آریان سره رابطه شوې وه. هغه د دغې سیمې تازه حال په دې ټکو راکوي.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سره دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې صاحبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان د بلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې ښار ټول تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مې رارسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اجمل آریان مو اوریدل چې په کندوز کې د افغان چارواکو او د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د جګړې د صورتحال نه پس چې کومې ستونزې رامنځته شوې دغه پاره هم د اوسره سره په سټوډیو کې د افغان سانګې احمد تکل سے موجود ده چې د کندوز جګړه د نږدې نه ساری. تکل سے ستړی مشه په خیر
تیر مننه کوم تاسو او د مشال اوریدونکو ته سلام.
تکر صاحب رومبنه خدا پختنه را ولړیږي چې د کندوز دا پریوتل یا د کندوز دا وسلوالو لاس ته ورتګ دا چا د دې پخله وکړي، ځکه چې جګړه خپل روانه ده، افغان امنیتي ځواکونه ملته کیدی
جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هم ملته د زینو برخو د خار کې تر اوسه پورېشته اسې بشپړ سقوط چې خبره شوې ده د سی او بشپړ سقوط چې دولتي ځواکونه دي په بشپړ ډول په شاشوي وي او خار دي په مطلق ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي. د سی او مثلا نشته د خار په ځینو برخو کې له هغه جملې په هوایي ډګر کې او په بالاحصار نومې سیمه کې چې د خار په مینس کې دي دلته تر اوسه پورې هم هغه دولتي ځواکونه شته چې هغه په شاتک کړی وو او د هماغه ځواکونو هغه ځالو او هستو ته دي چې نړیوال ځواکونه اوس ورغلي دي او له هغو سره مرستې ته وردنګلي دي او اضافي ځواکونه نور له مرکزه ورستول شوي. یعنې ستاسو خبره صحیح ده چې سقوط مطلق سقوط نه دی.
تکل صاحب د دې ترڅنګ راپورونه دا وایي چې کوم د ناټو هوایي ځواکونه هغه ورغلي هغوی سره بمباري کړې ده او د هغې نه پس داسې یو خبره کیږي چې آیا د ناټو دغه هوایي بمبار آیا افغان امنیتي سرتیرو ته کومه داسې مرسته ورکړې چې دوی به د ښار واپس واخلي؟
بابر صاحب دا مرسته به وي، خامخا به وي او ګټه به هم وکی له پوځي نظر هم، خامخا کله چې جګړې ته نوې قوت ورزی او پتیره نړیوال ځواکونه چې هر ډول وسایل او تجهیزات او اکوپمنت وسایل لري نو هغه به خامخا یو مرسته وکړي شي، خو د دې تر عملی او فزیکی مرسته نه هغه رواني او اروایی مرسته ښایي زیاته وي. په دې خاطر چې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پتیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره خپل تر ټولو لوی ماته تجربه کړه. دا نه یوازې د سرتیرو لپاره یو لوی ماته و، بلکې دا د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مشرانو لپاره یو لوی ماته و. نو زه فکر کوم چې دوی اوس دا هڅه کوي چې دا ماته په یو ډول سره تلافی کړي. دا چې په څه ډول به تلافی کی د څومره وخت په وخت جریان کې به تلافی کی دا تر اوسه پورې نامعلومه ده. خو یو ستونزه په دې کې شته. ستونزه دا ده چې طالبان په ښار کې دننه ننوتی دي، یعنی کور په کور دوی ځای نیولای، د کور په کور تصفیه او پاکول به یو څه ستونزمن کار وي.
تکل صاحب، په ډېر سیرون کې بهرني او کورني او سیمه ییز سیرون کې دا وایي چې دا د کابل د مرکزی حکومت لپاره یو لوی گزار و، نفسیاتي هم او مکانی او امنیت په حواله سره هم. تاسو څه فکر غنئ چې د کابل لپاره، د اشرف غنی لپاره، د دغه ادارې لپاره دا څومره لوی گزار دی؟
ما چې له افغان چارواکو نه اوریدلې دي د ولسمشر اشرف غنی له نږدې کسانو نه مې اوریدلې دي، دوی له دې مخکې ویلي وو چې په تیر یو کال کې، دا د اوس کال پوره شو د ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو نه، دوی وایي چې په تیر یو کال کې موږ تر دې نه د زیاتو ماتو تمه درلوده. دوی وایي چې حتی شپږ میاشتې مخکې، اووه میاشتې مخکې، دوی د ښارونو او د نورو ولایاتو صوبو د سقوط او د طالبانو لاسته د هغو د پریوتو تمه هم درلوده. دغه چارواکو سره چې ما خبرې کړي، دوی فکر کوم چې په یوه کندوز به اوس هم ډېر خوشحاله وي، په دې خاطر چې نړیوال ځواکونه د جنگ له صحنې نه وتلي دي او ټول جګړه په ټولو ساحو کې افغان امنیتي ځواکونه کوي، او له بلې خوا وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. نو که له دې زاویې ورته وګورئ، نو دا خبره یو څه د توجه وړ ده چې په یوه کال کې د یوه ولایت سقوط، هغه هم د قندوز د افغانستان په شمال کې، د چارواکو لپاره ډېر د تمې او توقع خلاف نه و.
ډېره مننه تکل صاحب. چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز کې د وسلوالو او د افغان امنیتي چارواکو د روانې جګړې نفس راپورته شو، سره حال باندې را سره خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي. کارپوهان څه نظر لري؟ بوریوال کاکړ پیدا تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کومه چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل،
د اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بس بل د افغانستان کې هم هغه باندې خلکو یره دی، خو د پاکستان د یو دور سره دې څو منل نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي، هغې معنی دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده. بی وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل، که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو په کار ده چې ولسته په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي، ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دوی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار اوسلای شي ډیر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډیر ورته ځان نه شي ټینګولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډیر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالی چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی شي او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړو شوو حجانو شمیر 650 ته رسیدلی او د لادرک حجانو شمیر 350 دی. د مذهبي امور وزارت په وینا چې د لادرکو لټون روان دی، خو بلخوا د مړو شوو لادرک شوو حجانو خپل خپلوان وای چې حکومت له خوا ورسره کومک نه کیږي. د دې پاړه نور اورو زموږ د همکاري رابیا اکرم خان دا رپورټ.
د نهې پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرک حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د دې په وینا چې یو کم سرویخ چوبل شو حاجیانو کې د یو کم دیرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مکیا هیلپ لاین هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د سم مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرک شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپل هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکو سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللی وه، خو د مینا د سانحې نه پسې د مور صدرک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی اوس مشر، ترونه مې دي ورسره، هغه مې له شو دي، هغه خو سلګ ډېر زخمیان وو او الحمدلله نور ښه دي. اوس هغه د په 3 تاریخ هغه پسیده د حکومت هم خاص کارکردگی نشته لته تر اوسه پورې ام بي سي کول څوک نو ام بي سي والا رااله دا غینه و ده هغه زمونږ ته پوسونه کوي چې څنګه چلدی ستاسو قسمون دی شو کوم دی نه شو، هغوی خپل هیڅ کار نشته لته.
د بیخبر اوسیدونکو اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی، خو په لټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دور شو کنه نو آی دوران کې دا وای پلی زه شو، مطلب هغه د خپل وای بچ کول چې وای ته بچ کنه او وای په تنسی دا لاړ او هتا او دا غوښ چې ورو غورځي چې هغه ورو غورځي نو وای نه پد وای څه شي معنی کتل چې څه شو ته نشو حکومت چې کنه او اپته کړي نه چې زمونږ دا شي ته حق کړي کنه چې مطلب تم دوه سو الډی موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریب عام شي کیس دها بنشت مطلب دا اچھا بس وسط نه لسی اچھا سو وسط نه لسی شکر دې مو کوم اس کوم جام کده نه خو دا کیو اگے چې کا جام ډېر منډو وا
یا دې وچ دې مینا پسانه ه کې مړه شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن پسر 550 لک او د جوبل شو لپاره د یو تن پسر د 22 لک روپو اعلان کړي دي. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدونه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لګل کیږي. د فکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګې د کمې په لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویلي چې موجوده صوبایي حکومت په پولیسو ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي او د پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی چې د مالی پنګو د نشټوالي کوم خط لیکلی دی په هغې باندې هم عمل روان دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې په یو خط کې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پولیسو سره د مالی پنګو د کمې له وجې د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز، د پولیسو د پلټنو د روزنې د مرکز او د پولیسو د بارودي موادو د څېړنې د مرکز د بندېدو خطر پېښ شوی. نور تفصیل غلام غوسنه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د دې خط په لړ کې مشکله د پښتونخوا د صوبایي حکومت د ویان او د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتغنی نه پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي، او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده، نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پیسو په لحاظ د پولیسو مالی بجټ سیوا شوی دی، خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم پیسې دي هغه خو زیاتې شوي دي، خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو، نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. مطلب دا دی چې دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمې دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي، او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په پاکستان کې غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل راپور کې وایي په کوهستان کې داسې د جنکوست کولونه شته چې صرف په کاغذونو کې وجود لري. نور تفصیل د فرخند اسد نه.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په لرې پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نورو سیمو کې داسې سکولونو ته تللي دي چې په ودانیو کې څاروي ساتل کیږي، او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تیرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. په دغو سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي، خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نوره صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 5 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي، له بهره خلک نه راځي، لږه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعاله دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواوې اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورٹ کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي.
لیست ډیولپ ډسټریکټ کوم دي په هغه کې تورغر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډسټریکټ دي په هغه کې مونږ د شپږو سو نواله تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ سټایپنګ ورکو، وظیفه ورکو ماشومان جینکو نه چې هغې سکولونو کې انرول شي، چې انکاریج شي، چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو ډیسټریکټ کې اګین هغه به ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دي، خځې ایجوکیشن افیسر چې کوم دي، هغې نه مونږ 50% ایکسٹرا سیلری ورکو چې هغه انکرج شي هغه ناکو ته تلو باندې او هغه ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کېږي د هغې دپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسٹرا سیلری ورکو.
الف اعلان په خپل رپورټ کې د اهم وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په کوهستان او نورو لری پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، پښتونخوا کې سلور نیمه، کابل کې سلور او د پراګ په سټوډیو کې د غرمې یو نیمه بجه ده. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومتي امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وایي ډیر زر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا راشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سه شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مظهر نثار نن مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پاوز ولېږي. ولسمشر ولادمیر پوتین دې جرګې ته خواست کړی وو چې د 125 غړو لخوا په یو خوله منظور شو. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازه معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په ځمکنیو عملیاتو کې ښکیل سي، بلکې د ده په وینا د دې هدف د هوایي ځواکونو برخه اخیستل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، لیوی مودی راهیسې د پاکستان او هند اړیکې د کنټرول پر کرخې د تاوتریخوالي پرله پسې پیښو له کبله د کړکیچ او ترنګلتیا ښکار دي. څه موده مخکې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د روسیې په اوفا کې سره سلا شوي ول چې په اګست کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا مشاوران په نوې ډیلي کې سره ګوري، خو دا ملاقات منسوخ کړل شو. همداراز رپورټونه ول چې نواز شریف او نریندر مودی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په څنډو کې سره ګوري، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې داسې هیڅ ملاقات نو پلان شوی. په داسې حال کې چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته د وینا یوه لویه او مهمه برخه د کشمیر له مسالې سره تړلې ده. موږ هڅه کوو چې د پاکستان او هند اړیکو ته بل عموم او د کشمیر مسالې ته په ځانګړي ډول کتنه وکړو او د دې پوښتنې ځواب معلوم کړو چې د کشمیر لانجه څوک هوارول نه غواړي او د دې څخه څه ګټه پورته کوي. پر دې موضوع د باس لپاره را سره په اسلام آباد کې د جوړجاړي او جرګو ادارې انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن شریک مشر او څېړونکی شاهد الیاس، په اسلام آباد کې د سیمیزو مطالعاتو ادارې څېړونکی آرش الله خان او د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر او استاد سید نذیر میلمانه دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. الیاس صاحب، کله تاسو پیل کړو د پاکستان او هند ترمنځ دغه وسنی حالت ته چې تاسو ګورئ، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کړلنې غونډه هم روانه ده او ویناګانې هم روانې دي، هغه ډیبیټ یا هغه بحث هم روان دی په ملګرو ملتونو کې، دغه وسنیو اړیکو ته چې تاسو ګورئ څنګه تعبیروئ، څنګه تشریح کوئ، دا دواړه د دواړو هیوادونو اړیکې تر کوم حد پورې خراب شوې دي ستاسو په نظر؟
موضوع باندې تاسو ما ته دا خبرو کوو مقرر کړه.
خوشاله اوسې.
پاکستان او هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله د نن خبره نه ده، د یو تاریخ ته یو بیک گراوند دی. په هندوستان کې هم د هندوستان عوامو او د دوی د فوج او د دوی حکومت د کشمیر سره یو جذباتي او یو تصوراتي تعلق لري.
او هم دا سه په پاکستان کې هم ډېر جذباتي تعلق سره کشمیر سره مثلا دا دا چې په هندستان کې سرونه کولو والا وایي ریسرچران وایي چې هندستان یو سیکولر ملک دی او دغه مونږ په مذهبي بنیاد باندې 1947 کې چې سوشل بیا په مذهبي بنیاد باندې مونږ هیڅکله دا اجازه نه شو ورکولی چې مونږ بیا تقسیم وکړو یا کشمیر پاکستان ته ورکو یا آزاد مملکت کې جوړ کړو. همدغه شان پاکستان کې پاکستان یو نظریاتي ملک دی او په دې اړه په وجود کې راغلی دی چې دلته د مسلمانانو ملک ته ده او کشمیریان چونکه د مسلمانو آبادی په کې زیاته ده نو تصوراتي تور باندې دی وایي چې دا د پاکستان فکری یوه حصه ده. نو په دواړه ملکونو کې داسې جذباتي تعلق ته او ایدیالوجیکلی یو کنفلیکټ ده. زما په نظر په کار ده چې فلحال د کشمیر مسلې نه علاوه چې نورې کومې مسلې دي هندوستان او پاکستان منځ کې هغه باندې خبرې اترې وشي او ضرورو د کشمیر حل کولو لپاره حالات اوار کړل شي. په اوس حالاتو کې اوس څه کوم حالات دي د نړۍ ملکونو په منځ کې نو ما ته مخکاري چې د دې مسلې حل راوتی شي.
آرش الله خان صاحب، تاسو چې اوسنیو حالاتو ته ګورئ، د نوې ډیلی او د اسلام آباد اړیکې تر کومه حده پورې تاسو ته خراب ښکاري؟ څومره تعلقات خراب شوي دي د دواړو هیوادونو؟
ډېره مننه فامیر خان چې تاسو موږ ته موقع راکړه په دې امپورټنټ خبرې باندې تاسو سره خپل خیالات اظهار کولو.
خوشاله اوسئ.
په دې کې څنګه چې شاهد خان چې څنګه ذکر وکړو، شاهد الیاس صاحب، چې دا یو ډېره پیچیده مسله ده او د دې حل کې به تومره موږ ته تادی نه دي کول پکار، په دې کې به زموږ ډېر زیات وخت لګي. خو په هغه کې خبره دا ده چې زموږ د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د وړي وړي خبرې نه زمګا میډیم او زمګا عوام هم چې دینو ډیر زیات غټ غټ مطلبونه ته اخلي. دا غي به یو اوسنی مثال به تاسو سره دا درکم چې اوس چې په نیویارک کې پیس کیپینګ والا چې کوم یو میټینګ کېدو او په هغه کې پاکستان او د هندوستان پرایم منسترز وزیر اعظمانو خپلو کې یو بل ته لاس وخوځولو، یو قسم له یو بل ته هرکلی وې. نو په کې زمګا د دوه ملکونو میډیا دا غینه دا د غره اوچت کو چې چا پکې اول یو بل کس ته لاس وخوځولو او کم کس پکې پاتې راغو او کم کس بر شو او کم کس چې دینو هغه پاتې راغلو. نو زما په خیال په دې کې خو که د پاکستان وزیر اعظم هندوستان وزیر اعظم ته اول لاس اوچت کی او سلام علیکم ورته وایي، سب هر کله ورته وایي او کاغه ورته وایي، نو په دې کې زما په خیال نه پاکستان لاندې راځي او نه انډیا باندې راځي، نه هغه په لاندې راځي او نه په موږ باندې راځو. دا خو که یو امن د پاره که د دواړو ملکونو وزیر اعظمان یو بل سره د څه قسمم رابطه کولو کوشش وکړي، زما په خیال د دواړو ملکونو عوامو ته او د دواړو ملکونو میډیا ته پکار دی چې دا هغې مرسته وکړي، هغې ته خو ګڼي او د دواړو ملکونو یو بل ته د رانږدې کولو کوشش وکړی شي. ځکه چې زموږ دا مسلې دومره پیچیده دي چې دا به که داسې موږ په وړو وړو خبرو نه که موږ مسله جوړو نو دا غټو خبرو باندې به بیا زموږ څنګه جوړه راځي. لکه موږ ته د دې لپاره دا سوچ پکار دی چې لکه موږ دواړه هیوادونه چې دي دا را یو ځای کول زموږ مقصد دی، خبرو اترو ته راوستل دي. نو په دې کې یو ملک هم د بل ملک ته زما په خیال په دې لاس ور مخ کې کولو لپاره د دوستۍ ده، په دې کې یو ملک هم پاتې نه راځي او دا لاس ور مخ کې کول پکار دي د دوستۍ لپاره یو بل ته.
بریګیډیر صاحب، نظیر صاحب، آرش الله خان صاحب یو ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه او له دې زه داسې معنا هم اخیستی شم چې په رسنیو کې یا په میډیا کې چې څه ښودل کېږي چې چا اول لاس اوچت کړ یا چا وروسته لاس وخوځاو یا ستړي مشي اول وکړل یا وروسته وکړل، په دې کې یو د برترۍ احساس او د کمترۍ احساس په باره کې یا دغه د هند او پاکستان د تعلقاتو یو داسې انځور هم دغه مثال وړاندې کوي چې دومره خراب دي تعلقات چې د میډیا تر سطحې پورې او د ولس تر سطحې پورې کش کړل شي بدی. اول ته دا قتل کیږي چې څوک ور باندې بالاتر دی او څوک کمتر دی. تاسو ته څخکاری د کشمیر مسلې په ګډون د پاکستان او هند ترمنځ د نورو مسلو د په هواری کې تر ټولو لوی خند څه دی؟ څوک نه غواړي چې دا تعلقات خشي
کور تر سو پوری چې زمینی حقایق دي یا تر سو پوری چې زمونږ تاریخي پس منظر دی یا داغین علاوه چې د دوړو مند ملکونو په منځ کې کمی اړیکی دی هغه ټول ته چې په هر نظر باندې وګوري او د هر زاویې نه داغی جایزه واخلي. نو دا خبر وړاندې کیږي چې د شورونو د دوړو تعلقات د کشمیر د وجنا د مسلې د وجنا خراب دی او پاغي کې دوړو جنگونه هم کړی دی پاغي باندې یو بل سره تاو تری خالم راځي او هغه مسله چې کومه ده د وړاندینو تقریبا چې ووش په تو کالونه انداز پرته ده. حالانکه دا مسله هندستان سکیورټی کونسل ته اقوام متحده ته بین الاقوامی ملګرو ملتونو ته وړلې وه او هغوی دغه قرارداد پاس کړی چې کشمیریانو ته دې آیا دا حق ورکړی دا حق دې ورکړی شي چې هغوی کوم ملک سره ملاویږي او انداد خلکو دغه ده یو قسم لا حق دی نه د هندستان حق دی نه د پاکستان حق دی مغه مسله ده چې تر اوسه پورې مغه شانتی پرته ده او داغې د حل کېدو سنجیده کوشش نه دی شوی
چا نه دی کړی.
وجه دا ده چې هندستان غواړي چې هغه سټیټس کوي چې څنګه حالات دي په دغه حالات پې پاکستان دا قبول کړي او پاکستان دا غواړي چې نه دا یو حل طلب مسله ده او دا د اقوام متحده په ایجنډا باندې ده دا دې حل کړی شي او بل طرف ته د دې مسلې نه چې بې کوم پیچیدګۍ راوچتېږي هغه ته اوس لویه پیچیدګۍ چې راوچته شوې ده هغه د کشمیر نه چې کوم دریابونه راځي هغه دریابونه باندې هندستان بندونه تړي ډیمونه پی جوړای دا غوی رخ بدلی. نو دغه پاکستان ته اوس اقتصادي تور یو ډیر لوی نقصان رسیدلو خطره ده. دویم طرف ته کشمیر کې چې کومه انتفاده ده یا کوم خلک چې راوچت شوي دي او هغوی خپل حق غواړي په هغوی باندې جبر زور ظلم چې کوم دی د هغې اخلاقي سفارتي مدد د پاکستان فرض دی. درېیمه خبره دا هم ده چې د دواړو په منځ کې کوم لیکه ده او کوم لائن آف کنټرول دی او په هغې باندې آیا ورځ یو بل باندې ګورابادي کول او هغې کې د معصوم جانونو ضایع کېدل دا ډیره د تشویش خبره ده. او څلورمه خبره دا ده چې هندستان هم داسې یو موقع نه پرېږدي چې پاکستان کمزوری کې په ملګرو ملکتونو کې ایوازې کې او تر د افغانستان اړیکې هم کمزوری کې او دې کې یو قسم لا داسې غیر استحکام راولي چې پاکستان اقتصادي طور هم د هندستان پې یا داغې لمن ونیسي. نو پاکستان یو داسې ملک دی په دې سارک ملکونو کې یا په خطه کې د چین نه علاوه چې هغې سره مطلب دا دی چې د پاکستان چې کوم تعلقات دي د برابرۍ په سطح دي لیکن د هندستان تعلقات چا سره د برابرۍ په سطح نه دي. او مونږ چې کله په منځ کې داسې اړیکه راشي داسې سو واقعه راشي نو د هغې د وجې نه وړاندې چې کوم خبرې اترې شوي یا په هغې باندې څه مخ په وړاندې تک شوی ختم شي وران شي او وایي چې مونږ به بیا شروع کوو.
صحیح ده، بیا به شروع کوو.
مطلب دا دی چې دغه وایي چې تا سره کیک هم دی کیک خوریم هم او دی وایي چې نه د کیک خبره به نه کې.
صحیح دی بریګیډیر صاحب، تاسو چې کومه خبره وکړه کنه زه به دا بس شاهد الیاس صاحب ته ورمخامخ کوم. الیاس صاحب، بریګیډیر صاحب ویلي چې دا هند غواړي چې دغسې حالات برقراره واوسي، هند د پاکستان اقتصادي مشکلات هم زیاتولی شي په دغې طریقې باندې د کشمیر تر خپل واک لاندې ساتلو لپاره. کشمیر موږ چې نړیوال اړیکې ګورو نو مختلف نظریات راته دا وایي چې یا قومي ګټې زیاتې مهمې وي او یا اقتصادي ګټې مهمې وي، د هغې په اساس باندې یو هیواد یوه کړنلارې یوه پالیسي یوه تګلاره جوړوي. کشمیر ستاسې په نظر باندې د پاکستان لپاره آیا اقتصادي زیات ارزښت لري که نه د اسلامي پلو نه ورته زیات ارزښت لري چې هغه رای شماری یا د نظر پوښتنې خبره ریفرنډم ټول پوښتنې خبره شوې وه هغې کې کشمیر نو ورګټ شوی، د هند ازادي قانون چې و د هغې سره سم باید ورګټ شوی. اوس کشمیر اوسنی حالت ته چې ګوره، کشمیر ولې د پاکستان لپاره مهم دی؟
امیر صاحب، زما په نظر کې د بریګیډیر صاحب ډېرې خپلې خبرې وکړې، خو موږ ته اوس په دې حالاتو کې په کار دا ده چې موږ لږ غوندې سبجیکټیو حادثه ته وګورو که نه. او د بلیم ګیم چې کوم دی چې یو بل
غوته نه سوچ یاره ته غلط یا اوسه غلط یم پکار ده چې دا خبره نور ختم کو او په سنجیده طریقه باندې په دې خبرو باندې غور وکړو یاره دا مسله څنګه حل کیږي چې د تاسو څومره د سوال تعلق شوی چې د دې معاشي ډېر اهمیت دی پاکستان ته که د دې ستراتیژیک ډېر اهمیت دی زما په خیال په دې کې یو خو د پرستیج خبره ده دا خبره 1947 نه 77 سال نه روانه ده او د پاکستان یو اصولي یو موقف دی او د هندوستان هم په خپل ځای باندې یو اصولي هغه هم برابر دا وایي چې زمونږ هم اصولي موقف دی نو ډېره خبره ډېره سره ګډه وده ده ډېره سره مشکله ده په دې کې د حل راایستلو ضرورت دی څنګه د دې صاحب وویل چې د کشمیر نه زمونږ د اوبو مسله وي او بل دا ده چې نظریاتي زمونږ هغه چونکې مسلمانان زیات دي کشمیر کې نو هغه هم دغه ده نو په کار دا ده چې مونږ د دې حل طرف ته کوششونه وکړو که چېرته مونږ وایو چې یاره دا خو هندوستان هیجمنی ده او هر څه هندوستان ته رپین نه غلط دي نو مونږ دی د 1947 یا 48 کې د اقوام متحده ریزولوشن طرف ته اشاره وکړه او یې نه پس بیا دې څه شوي دي یې نه پس بیا 1950 کې هم جنگ شوی دی یې نه پس 1971 کې جنگ شوی دی او یې نه پس سیملا اگریمنټ کې بیا دا پرنسپل دی چې یاره دا به بایلیټ دي مونږه حل کوو که نه یو بل سره بیا خبرې کوو هلته چې دغه بایلیټ نظم چې کوم دی چې یو بل سره به خبرې کوو دا یونایټډ نیشنز مزله نو باسي خو بیا مونږه اصلي تور باندې دا پرنسپل قبول کړی دی پاکستان چې مونږ یو بل سره خبرې کوو او انټرنیشنل ایلیمنټ ته چې څومره پورې کېدی چې کنه چې بهر یو ته یو بل سره حل کوه به ډېره ښه وي نو زما په نظر کې خو صورتحال داسې دی چې ډېر ټینس ماحول دی هندوستان او پاکستان د یو بل نه بغیر ترقی نه هندوستان کولی شي په صحیح وګا باندې او نه پاکستان کولی شي دا د یو بل همسایه دي په کار ده چې دا مسله حل شي او حل د پرې لکه انتظار کول به غواړي مونږه په کار ده چې حقیقت پسند شو نو دا زر نه حل کیږي په کار ده چې اول کانفیډنس بیلډینګ میشرز وشي کنه یو بل سره د کشمیر چې کوم دی لاین اف کنټرول انډیا طرف ته او پاکستان طرف ته دیتا ایزی اکسس یو بل ته ملاو شي لکه څنګه مشرف پرزیدنت مشرف فرمولاو نو زما په نظر کې دا ډېر کمپلیکیټډ سیچویشن دی کنه او دا دویم ګیم نه پکار ده چې مونږه دواړه طرفه پاکستان او هندوستان
هغه ډډه وکړي صحیح صحیح ارش الله خان صاحب الیاس صاحب وای چې اول خو د کشمیر په مسله ډیر زیات پیچلې مسله ده په دې باندې په نورو موضوعاتو باندې باید خبري وشي بیا د باور یا د اعتماد سازي د اعتماد جوړونې فضا باید رامنځته شي موږ ګورو ملاقاتونه چې کله هم متوقع ټاکل شوی لکه په وفاق خبرو شو چې د بهرنۍ د قومي سلامتیه سلاکاران به سره په نیوی ډیلی کې ګوري د دواړو هیوادونو بیا د سیو کار وشي یا د پاکستان های کمشنر لارډ شي د حریت کانفرنس له مشرانو سره وګوري هند ته په اعتراض وشي یا هند شرطونه ولګي چې ایواز په تر هغه غری باندې خبرې کو په نورو شیانو باندې خبرې نه کو څه تاسو ته څه ښکاري چې داسې څوک دی داسې څه اداره ده په دواړو هیوادونو کې داسې څه ادارې دي یا داسې څه قوتونه دي چې هغه انده چې د اعتماد سازۍ هغه ماحول جوړولو ته هم تیار نه دي
دا اعتماد سازی ماحول جوړولو ته چې کم قوتونه نه دي تیار هغه به یو قوت په دواړو ملکونو کې نه وي هغه به مختلف قوتونه وي چې یو خاص وخت سره هغه د مسلې په باره کې لغونته هغه سخت موقف اختیار کړي خو زمونږ ته بریګیډیر صاحب ډېر ښکلی خبر وکړه چې کشمیر باندې زمونږ چې دی نو یو اصولي موقف پکار دی زه هغې سره په دې کې اتفاق کوم چې کشمیر باندې زمونږ یو اصولي موقف دی چې دا یو متنازع علاقه ده او د دې فیصله پکار ده خو هغې سره سره شاید الیاس صاحب چې کومه خبره وکړه چې کشمیر او چونکې زموږ په دا اصولي موقف خو په همدغه دی چې دا یو متنازع علاقه ده او د دې حل پکار دی خو چونکې دا
یو ډیر زیات پیچیده مسله ده او دا به زر نه حل کیږي. نو د هغې په وجه مونږ ته دا نه دي پکار چې مونږ یو نارمل سفارتي او اقتصادي تعلق هم انډیا سره هندوستان سره د هغې په وجه نه ساتو، ځکه چې د دې مونږ سره ډیر داسې مثالونه دي. زمونږ سره د چین مثال مخې ته دی، چین او د هند ترمنځ یو داسې علاقه ده چې چین ورته جنوبي تبت وایي او هند ورته اروناچل پردیش وایي. نو په هغه علاقه باندې همدغسې د چین هم تنازع د هند سره، خو بیا هم د دواړو هیوادونو خپلو کې چې کم اقتصادي تعلق دی نو هغه د عربونو ډالرو دی. نو زما په خیال د یو ملک چې کم قیادت وي نو دا غي چې کم ریسپانسیبلټی وي هغه د خپل خلکو د پاره وي، د خلکو د خپل ملک د خلکو خېګړه دا غي یو ریسپانسیبلټی ده. نو هغه خېګړه بدای په لانګ ټرم کې ګوري او په شارټ ټرم کې به ګوري. نو لکه په لانګ ټرم کې ورته ګوري نو زمګه د کشمیر باندې اصولي موقف مونږ ته نه دی پرې خپل پکار چې دا یو متنازع او حل طلب مسله ده. خو په شارټ ټرم کې زمګه د دواړو هیوادونو د خلک چې دي نو د دې ډېرې زیاتې اقتصادي مسلې دي چې هغه هم حل طلب دي او که دا خپلو کې د اقتصادي تعلقات ښه ساتي او نو په دې کې به د دواړو ملکونو زه وایم د دواړو هیوادونو چې کوم خلک دي نو هغوی ته پکې ډېره خیر او ډېره ښېګړه وي. نو د هغې نه چې دی نو ځان نه دي شاته کول پکار صرف په دې خبره چې د کشمیر مسله حل نه ده. نو مونږ به هند سره چې دی نو داسې نارمل سفارتي او اقتصادي تعلقات هم نه ساتو.
بریګیډیر صاحب، تاسو ویل چې هند چې دغه سټیټس کو یا دغه حالت برقرار ساتل غواړي، هند ته کوم وګورو؟ هند په نړۍ کې یو اقتصادي قوت جوړ شوی دی. اوباما په 2011 کې غالبا په 2011 کې ویلی وو د امریکا ولسمشر چې هند راپاڅېدونکی قوت یا طاقت نه دی بلکې راپاڅېدلی دی، او له دې انکار هم نشي کېدی چې ډېر زیات آبادی لري، ډېر زیات اقتصادي پوټینشیل لري او په اقتصادي توګه باندې پرمختیا کوي. دغه سلانجه چې یو تیبت کې ورته موجوده ده، بل ورته په کشمیر کې دغه سلانجه موجوده ده، تاسو نه فکر کوئ چې دا د هند د پرمختګ مخه هم نیسي؟ نو ولې بیا هند غواړي چې دغه سټیټس کو یا دغه حالت برقرار وساتي؟
او تاسو ډیره خوله خبره وکړه په امیر صاحب چې هند په علاقه کې واقع ده چې یو لوی رورم دی، قوتم لري، اقتصادی طور هم لوی دی، بے لحاظ سره هم لوی دی، خلک هم ډیر زیات دي او یو ډیر لوی مارکیټ دی. او بل طرف ته دا خواهش او دا هیله هم لري چې د دنیا په سطح باندې یو لوی کردار دوی ادا کوي، او لکه څنګه چې د سیکورټی کونسل ممبر جوړېدل غواړي، څنګه چې د نیوکلیر سپلای ګروپ ممبر جوړېدل غواړي، او داسې نور ځان لا یو درنه برخه غواړي. درنې برخې د پاره غټ زړه هم پکار دی. مشر رور چې دی هغه زیاته قرباني ورکوي د کشرانو په حق کې. مشر چې کوم وي نو هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتي په نسبت د تعلقاتو خرابولو لپاره کوشش کوي. او د وسورمه خبره دا ده چې د هند چې کوم نن سبا حیثیت ته واقع ده چې په اقتصادي حالاتو کې چې ته وګوري نو ټولې دنیا دیتا د مارکیټ په تور باندې ګوري، کاغذ د وسلې مارکیټ ته او کاغذ د نورو حالاتو مارکیټ ته، نو هند هغوی د پاره ضروري خبره چې هغه پرېښودل یا هغې ته په درنه سترګه کتل د پاکستان په مقابله کې زیات دي. لیکن بل طرف ته هند ته دا هم سوچ پکار دی چې آیا زما دومره حیثیت ته یا زه دا خبرې دا خلکو دا د لوی قومونو چې کوم ماته کوم نظر دی دا کش کولو د پاره د دینه پیدا چې کولو د پاره پکار ده چې زه خپل کمانډرانو سره اړیکې ختمې کړم، چې زه سره په مخ وړاندې باندې تګ وکړم او زه سره هغه تعلقات نه ساتم چې د هغې د وجه نه زما سفارتي سطح باندې یا په دغه سرحداتو باندې هر وخت تنازعات وي، هر وخت پکې دزې وي او هر وخت پکې یو قسم د غیر استحکام وي. نو د نظر الته نشته دی، الته نظر
الته خو نشته،
ما غټو ګڼا نمی ګڼي، نو زه به تابانی په زور ځان
ګڼم،
دا ستا یو مجبوري ده.
صحیح دی بریګیډیر صاحب، دا خو تاسو د هند خبره وکړه، د هند خبره مو وکړه، ډیر لنډ جواب کرا ترا کې د پاکستان په اړه باندې. تاسو هلته د پاکستان په پوځ کې پاتې شوی او اوس هم د همدغه ستراتیژیکو موضوعاتو باندې شننې کوئ، تبصرې کوئ، استاد هم یاست. دا راته ووایه تاسو چې دا خبره تر کومه حد پورې صحیح ده چې ځینې خلک دا نظر لري چې په پاکستان کې سکیورټی اسټیبلشمنټ یو داسې حکایت، یو داسې نریټیو کنسټرکټ کړی دی، تعمیر کړی دی، چې د هغې په اساس باندې یو تصوراتي سکیورټی رسک یا امنیتی ګواښ ښودل کیږي چې دا د هند لخوا متوجه دی، او د هغې په اساس باندې پاکستان ورځ تر بلې په یو سکیورټی سټیټ باندې بدلیږي. حالانکه که اقتصادي همکاري ولار خپل کړل شي، دغه د نو داسې دا چې په هند کې د پاکستان دپاره، د پاکستاني مالونو دپاره د 600 نیولې تر 800 میلیونه پورې د کسانو بازار موجود دی، وړي کې ډېر زیاتې ښې کېدی شي. د سره تاسو متفق یاستئ چې هند باندې خو تور پورې که چې پاکستان هم په امنیتي لحاظ باندې سکیورټی اسټیبلشمنټ هم زیات خوشاله نه دی چې د هند سره تعلقات ښیي، بلکې همدې حالت کې که دوام وکړي نو خوند به ورته ورکوي.
دا ډیره د فکر خبره ده چې پاکستان د یو ویلفیر سټیټ په نسبت باندې، فلاحي مملکت په ځی باندې یو سیکیورټی سټیټ دی، او هغه سیکیورټی سټیټ انډیا سنټرک دی. او انډیا سنټرک ولیک دی چې دلته د هتھیارو یو دور دی، او په هغې باندې واقع ده چې پیسه لګي، او په هغې باندې چې څه برابري کې که هغه په یو په څلورمه باندې هم وي، هغه پاکستان ته ګرانه پرېوځي. او درېیمه خبره دا ده چې پاکستان کې واقع ده چې سیکیورټی اسټابلش حکومتونه هم پاتې شوي دي، نو سوچ او فکر هم دغه طرف ته زیر پاتې شوی دی. دا ټولې خبرې زه په خپل ذی باندې ګڼم، لیکن بل طرف ته چې زه وګورم چې د سیکیورټی اسټابلشمنټ، چې هغې ته اوس هم یو ستاسو همکار اشاره وکړه چې چناب فارمولا راغلی وه، او واجپای سره د مشرف چې کوم ملاقات شو، نو تقریبا چې اخیری مراحلو کې وه چې یاره د بیبي باره کې دی، د وادي باره کې دی څه فیصله وشي، او د جموں باره کې دی بله فیصله وشي، او یو قسم دا خبره څنګه سو نږدې کټ ته وه، او بل طرف ته د سیاچن نه فوجي نه ایستلو. لیکن دا دواړه خبره هلته چې کوم هارډ لاینر وو
د هغوی د وجه نه پاتې راغله،
یا لکه نن سبا چې آر ایس ایس دی، نو د هغوی د وجه نه دا خبره نشته شوه.
صحیح،
صرف پاکستان نه دی،
دا بس هند هم. صحیح دی،
یو ځای کې څه قصور لري،
لیکن
بل طرف ته هغه طرف ته هم هغه لاس نه دی چې مونږ وایو بالکل د نیولو قابل دی او د خپلولو قابل دی.
صحیح دی، ډیر لنډ ډیر کم وخت را سره پاتې دی. آرش الله خان صاحب، که په ډیر یو څو سیکنډو کې راته ووایي، تاسو ته څه ښکاري د یو څېړونکي په توګه باندې، یو اکاډمیک په توګه باندې، پاکستان او هند د کشمیر دغه موضوع چې دا تر څومره وخته پورې نور غځېدی شي، او تر څومره وخته پورې د دغه حل ممکن نه دی، که نه دا به نړیوال حل کوي، دواړه هیوادونه نشي حل کولی؟
مونږ خو پورا کوشش پاکستان کو هندوستان ته کافی ټایم ورکو چې دا په بایلیټرل سطح باندې یو بل سره په خبرو اترو باندې دا مسله حل شي. اوس هم زه ډېر امید لرم چې کېدی شي چې دا مسله اوس هم په یو بل سره په خبرو اترو حل شي، او کېدی شي چې حل نم شي. خو زما په هغې کې یوه خبره دا ده چې که حل کېږي او که نه حل کېږي، خو خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. هیوادونه یو بل سره جنگونه اوم کې هغې نه پس هم خبرې اترې کوي، نو لکه دا خبرې اترې چې دا دوی بندې کې په وړې وړې خبرې باندې، نو دا یو ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې لکه دا خبرې اترې خو نه دي بندول په کار، که دا خو خدای مکه جنگ مو شي، هغې نه پس هم خبرې اترې کوي، نو لا خو څه شوي نه دي، نو کله مو خبرې اترې باندې کړي، خبرې اترې په کار دي.
شاهد الیاس صاحب، تاسې هم راته کپ ډېر لنډ توګه باندې ووایاست چې د نړیوالو کردار درته څه ښکاري، د امریکا، د چین او داسې نورو ځواکمنو هیوادونو په دغه مسله کې؟ دوی خو خبرې بندي بار بار، آرش الله خان صاحب هم وایي، بریګیډیر صاحب هم په هند باندې تور پورې کو ویل چې په پاکستان کې مسلې شته خو په هند کې زیاتې دي، نړیوالو څه کردار تاسو ته ښکاري که نه ښکاري؟ نړیوالو دلچسپي موضوع نه ده دا.
لکه څنګه چې مونږ ګورو پامیر صاحب، چې د هندوستان په نړۍ کې نن سبا چې کوم حیثیت دی، هغې خبره ډېره په سنجیدګۍ سره اورېدل شي، او هندوستان نه غواړي چې د نړۍ
قوتونه پته کې شامل شي، هغه غواړي چې پاکستان سره مخامخ حل کی او نور قوتونه پکې شامل نشي. نو زما له خیال چې نړۍ به په دې خبره کې ډېره دلچسپي واخلي. بل اخري یو څه خبره تا کوم چې په دې حالات کې خو د کشمیر باندې چې کوم د هندوستان سټینټ او د پاکستان سټینټ په دې کې د دې حل کول په نیر فیوچر کې ماته په نظر نه راځي. په کار دا چې د بارډر چې کوم دي دا کوم
سرحدونه
دي، دا هغه میوچل ټریډ او انټریکشن په ذریعه باندې دا بالکل بے مقصد پاتې شي که نه، بیا دا مسله زما په خیال حل کېدی شي چې اقتصادیات او د خلکو انټریکشن زیات شي او د بارډر اهمیت پاتې نه شي. نو داسې به
صحیح دی. په اسلام آباد کې د جوړجاړي او جرګو ادارې انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن شریک مشر او څېړونکی شاهد الیاس، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو مطالعاتو ادارې څېړونکی عارش الله خان، او د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر او استاد سید نذیر را سره ملمانه ول. د مشال تر رڼا لاندې باس په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو درې واړو ته ډېره زیاته مننه وایم. په مخه مخه.